السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې هله چې د ژوند چاري مخي وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په کندهار کې د یو شمیر مخکخو خزو او درسنیو له استازو سره په کتنه کې خوندزیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون یک شنبه په یو ټوټ کې ویلي چې لاینز د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې دغه راز د یو ټول شمول حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار وکړ. یو دوه تابعیت لرونکي افغان له جرمني تر افغانستانه پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور لمخه دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی د ترکیه او ایران لاره په 12 ورځو کې هرات او له غزای غزنی ته د شنبه په ورځ رسیدلی. د راپور لمخه دغه کس په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ته ویلي چې افغانستان ته پر موټر سایکل دا سفر د دې لپاره کړی چې نړۍ ته وخی چې دا هیواد اوس امن دی. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي د حج د فریضې د ادا کولو پر نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان پیژندل شوی غیږنیونکی محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. نوموړي چې د عمر د زړښت له امله د کابل په یو روغتون کې بستر و پرون سا ورکړه. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیږنیونکی په 1928 کال کې په اندونیزیا کې د غیږنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو مډال ترلاسه کړی و. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد د اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې له قدرت لري کړای شو پرون یک شنبه په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دوی دغه حکومت نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی به تر هغو پورې چې جرګې منحل شوي نه وي او د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان شوي نه وي په اسلام آباد کې پرلت وکړي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن دوشنبه په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکی به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس د لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه کې له اوکراین ملاتړ اعلان شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د خزینه نتاقانو د مخ اجباري پټولو ته غبرګونونه د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی. دغو ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي.
دا فشارونه انځوریزې رسنۍ کومې خواته بیایي؟
فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بالاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودرېږي.
د طالبانو پر مشرتابه د دوی د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او پخوانی مرکچی عباس تانگزی کلکی نیوکی
د ښځو غشری حقوق چانه دی ورکړي، د تعلیم حق چانه دی ورکړي، د ښځو اسلام چیرې زده کی، شرعت به چیرې زده کی، په مدرسه او مکتب کې به زده کی.
نور راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې د پولند ولسمشر له اوکراین غوښتي چې د روسیې غوښتنې ومني.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دادی چې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ له حقوقو جدي سرغړونه بولی. د دې سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو د حجاب فرمان جبري دی نه اختیاري. یو شمیر خزینه خبریالانو هم د دغه اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړي چې تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو نویو لګول شوی محدودیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د ښځو حجاب هغه څه چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سی این این سره په خبرو کې ادعا کړې وه په هیڅ صورت اختیاري نه دی، بلکې هغه اجباري دی.
The order about female journalists is particularly harmful because
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی، ځکه دغه خزې هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي. هغوی د نورو لپاره بیلګې دي او دغو ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي. اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي. دا چې په ټلویزیونونو کې باید خزینه ویندویانې مخلوطې راښکاره نه شي، د رسنیو ډېرې ښځینه کارکوونکې اندېښمنې کړې دي. د ټولو ټلویزیون خبريالې سونیا نیازی اسوشټد پرس اژانس ته ویلي چې دا ډول یو وضعیت هیڅ کله هم نه و تجربه کړی.
ما قبل از امر و فرمان امارت اسلامی هم حجاب مراعت
موږ له دې فرمان او د اسلامي امارت له امر مخکې هم اسلامي حجاب هم د ټلویزیون په پرده او هم تر شا مراعت کوو. موږ مسلمانان یو او دامو یو مکلفیت دی. خو دا ډول حجاب او ماسک اغوستل نه اسلامي توجیه لرلی شي او نه هم زموږ په فرهنګ کې ځای لري. دا له بهرني فرهنګ څخه راغلی او پر موږ تپل کیږي. د ښځینه ویندویانو تر څنګ پرون په ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول تور ماسکونه اغوستي وو. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د څار سازمان هم پرون په یو ټویټ کې پر دغه اقدام خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ او د ښځو حقونه د طالبانو تر حملو لاندې دي او زیاتوي چې نړۍ تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره تعامل لري او هغوی ته فرصت ورکوي. لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کول، د ښځو پر سفر محدودیت، اجباري حجاب او اوس د ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې د مخونو پټولو ته اړ کول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې له سختو عکس العملونو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي پرون په هغو مراسمو کې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړې حق باید ورکړل شي. د هغه په وینا هیچا د ښځو شرعي حقوق او د زده کړې حق نه دی ورکړی. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي دوی د شریعت د احکامو له مخې عمل کوي. نړیواله ټولنه بیا بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم مورد یادوي او د دغو حقونو پر تامین ټینګار کوي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوی محدودیت د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت ورسربلې د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون له غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا ډول فشارونه انځوریز رسنۍ یا ټلویزیونونه کومې خواته بیایي.
دغه محدودیتونه چې اوس طالبان له خوا نه د ښځینه ژورنالیستانو په وړاندې ایمال سوي دي دا به د محدودیتونو پای نه وي بلکې دغه محدودیتونه به نور هم پراخیږي او په نارینه او ښځینه ځینې فشارونه په راتلونکي کې ایمال سي. څه ډول به وي هغه ته به وخت جواب ورکړي. همداراز دوی په دې ورځو کې د تخته یو کمیشن هم جوړ کړی چې دا کمیشن به سبب د دې سي چې د ځینو مخبرونو په حبس کې یا د ځینو خبری توکیو کو په حبس کې طالبانو ته خلاص لاس ورکې او بل اخره فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځین ور رسنیو فعالیتونه محدود او بل اخره دا فعالیتونه په ټاپه ودری او دا رسنی بندې کاندي. نو زه فکر کوم چې دا محدودیتونه به نورم تشدید سي او دا فشارونه به لا زیات سي تر څو رسنی په خپل د نشراتو بندولو ته اړ کاندي او ځینې به دوی په خپل حکومت کاندي چې نشرات مو بند کړي.
ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو د اعتراض په ډول په خپلو خبرونو کې تور ماسکونه اغوستي وو. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
بله، ما هم ځینې رسنۍ نارینه کارکوونکي ولیدل چې په خواله رسنیو کې عکسونه له ما تور ماسکونو سره د اعتراض په ډول باندې اغوستي وو او په خبرونو کې هم له ماسکونو سره ظاهر شوله. زه فکر کوم چې دا اعتراض ښه ده، مناسب دي چې دغه د اعتراض ډول یا اعتراض بیخي له منځه لاړ نه سي. ولې داسې اعتراضونه یا داسې سمبولیک اعتراضونه د داسې حکومتونو په وړاندې شاید اغیزمن تمام سي چې هغو سمبولونو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي حقوقو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي ازادیو ته ارزښت ورکاندي او مدني حکومتونه یې چې مدني اعتراضاتو ته اهمیت ورکاندي. زه فکر کوم چې د طالبانو په وړاندې چې هیڅ ډول ارزښتونو ته اهمیت نه ورکوي دغه ډول اعتراضونه فکر نه کوم چې کوم څه لري هم د طالبانو په زړه کې پیدا کاندي او یا د دوی بینش او ستراتیژي د رسنیو په وړاندې تغییر
کند. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانکزی ویلي ښځې او نجونې په افغانستان کې د زده کړو حق لري او دغه حق باید ورکړل شي. د ښاغلي تانکزی دغه څرګندونې تر څه حده د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
بلې، ما هم د ښاغلي عباس تانکزی خبرې واورېدلې. دا دوګانګي یا درز د دوی د طالبانو د کرکټرونو او د افراد اشخاص ترمنځ نوې نتل ډیر مودي را دی خواته ده. خاغلی عباس تنګسي اعتراض خای تر ډیره حد په دې پورې ارتباط ولري سي په خاطر دې قرار وسدی د طالبانو د خارجه وزیر سی ولی یو ډول نامرئی بیرونی فشارونه په طالبانو باندې سبب سره سی خغلې متقید بهرنیو چارو وزیر سی او دای د موین پایس باندې راغی. نه تنه خغلې عباس تنګزی دا ډول اعتراضونه لري بلکې د قطر فریکشن ټول دغه سیمه معترض فریکشن ده او کله ناکله دوی سیمه موقع پیدا کاندي د اعتراض خوله د نورو طالبان په وړاندې د نورو رهبری په وړاندې خلاصوي.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس استانګزای وایي له افغان خزو د تعلیم حق اخیستل شوی او دغه خزي چې د ټولنې نیمایي برخه دي د حقونو په ځینو نور برخو کې هم ورته اوسنی حکومت د دوی حق نه دی ورکړی. خاغلی ستانګزی دا خبرې پرون په کابل کې یو غونډه کې کړې دي. نو موري د غشان پر نور برخه کې هم د طالبانو حکومت پکړنو نیوکې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو لمنځه یو لوړ پوړی چارواکي د خپل حکومت پر مشرتابه نیوکې کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانګزید حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولي وایي چې باید لاډیر کار وشي. خغلستاني چې په کابل کې د طالبانو د مخکيني مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوی غونډه کې په افغانستان کې د خوځو د حقوقو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. نو موږ وویل چې په افغانستان کې خوځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی.
شریعه حقوق چانه دی ورکړی، تعلیم حق چانه دی ورکړی، تعلیم ستنن په افغانستان کې حکما حقو دست ورته کول څنګه نه حق دا که زه به اسلام چیرز دکی شرعت به چیرز دکی خو په مدرسه او مکتب کې به زکی کنه او د دې حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي دا چې به یوځی کې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو وښترسي خزه ته باید هغه حقوق ورکول شي چې خدای رسول او زمونږ افغانی دود او کلچر بولي.
خغلستاني ځید خوځو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامی چارو هم توندینی وکی وکړي. نو موري وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوای کار کافي نه دی او لست زیات کار غوښتنه لري. هغه د غشان وویل چې د روان وضعیت دوام لس له حکومت لري او د یو نظام لپاره مدره لنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنیدو وروسته پر خوځو یو شمېر محدودیتونه ولګیدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر لپاره خو غبرګونونه سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو بندیدل هم شامل دي چې لا هم تړلې دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپل خبرو پر مهال نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نو موري ویل امریکا د خپل کړې ژمنې له افغان ول سره پوره کړي.
چې نه پریږدي افغانستان پر مختګ وکړي، پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړي، باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان اولس تاسو د ځان څخه لري نه کوي. که امریکا ده، که اروپا ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر د شل کاله درلودي بدل کړي.
خاغلی مجاهد د سرګندونې داسې محل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنیدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غوړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له مزار شریف څخه د کتنې پترات کې له هغه جماعت څخه هم لیدنه کړې چې تیر میاشت پکې خونړۍ حمله شوې و. هغه ویلي چې د ملکی وګړو د وژنې مسولین باید عدالت ته راکاګل شي. د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو په خبره په دې جماعت کې د ثور په لومړۍ نیټه په برید کې له شلو زیات کسان ووژل شول.
پرون یک شنبه د مزار شریف په سی دکان جماعت د خونړۍ حملې و میاشت پوره شو. د شیعهګانو پر دې جماعت په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی لږ تر لږه شپږ ویشت تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. اکثره قربانیان هم شیعه عبادت کوونکي وو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یوه ټویټ کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ له دې جماعت څخه کتنه ترسره کړه او زیاته کړه د ملکي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې له ځایه لیدنه ورته ډېره خواشینوونکې وه. ښاغلي بینټ ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې له نږدې لیدلې او خپله ژوره خواخوږي یې ورته څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ویلي چې پر ملکي وګړو حملې باید بندې شي او هغو چې د دا ډول حملو مسؤول دي باید عدالت ته راکاږل شي. د روان کال په روژې میاشت کې په افغانستان کې څو خونړۍ بریدونه وشول چې خانقاوې او هغه جوماتونه پکې په نښه شوي وو چې اکثره عبادت کوونکي شیعهګان وو. د کابل مزار شریف او کندوز بریدونو ډېر تلفات اړولي وو. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلی او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. خو د امریکا دفاع وزارت د تېرې سېشنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دفاع وزارت ویلي چې که د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له اوسنیو شرایطو د ځان لپاره ګټه پورته کړي دا ډله به د اتو او دولسو میاشتو تر منځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او د غراز د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري کې انټرنیټ لري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کېږدي. اندری دودا په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نه و اعلان شوی پرون یکشنبه لکیف څخه کتنه ترسره کړه. پولند چې له اوکراین سره ګډه اوږده پوله لري، پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د بې ځایه شوو په سلګونو زره اوکراینیانو کوربه دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین پلازمینه کیف پرون یکشنبه د پولنډ ولسمشر اندری دودا کوربه و. هغه په دې سفر کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین په وړاندې ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. دودا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو شتمنیو ته باید روسیه لاسرسی پیدا نه کړي. دا واضح ده چې اوکراین باید د روسیې یرغلګرو په جنګي غرامت بیرته ورغول شي. دوی باید ټولو هغو شتمنیو ته چې په مالي بنسټونو او ټولو نړۍ کې کنګل شوي لاسرسی پیدا نه کړي او ترې لرې وساتل شي. پر دې سربیره موږ مختلفو نوښتونو ته اړتیا لرو چې له اوکراین سره مستقیمه مرسته وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې خبري غونډه کې له پولند څخه د همکارۍ او د په سلګونو زرو اوکراینیانو ته د پناه ورکولو په خاطر مننه وکړه. د پولند ولسمشر د اوکراین د پارلمان له غړو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې دا هیواد حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. کیف ته د پولند ولسمشر له سفر سره هم مهاله د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي ځواکونو توغندوی بریدونو دوام درلود. د اوکراین دی ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیک ایوی احتمالي هوکړه ته په اشاره ویلی چې جګړه به بند نه شي. د هغه په خبره ک په جګړه کې وقفه هم راشي، روسي ځواکونه نوې عملیات پیلوي چې د دې په باور د مخکنیو په نسبت به خونړی وي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
دوستانو و مریدل چې د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسي د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کې نګدي. مخکې په تیروتنې سره ویل شول چې د پولند ولسمشر لکیف نه غوښتي چې د روسیې غوښتنو ته غاړه کېږدي. خو اوس ښکاري چې د پولند ولسمشر له اوکراین نه غواړي چې د روسیې غوښتنې ونه مني او هغه غوښتنې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لري هغو پوښتنو ته هم غاړه کې نږدي. وړاندې په خپرونه کې زموږ د همکار عصمت څاروان ملتیا وکړی. وروسته زه بیا بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د خبرونې دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه می ومنه. په دې برخه کې د یو نوی ویروسي ناروغي په اړه معلومات ترکو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښې موندل شوې دي. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسد الله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوښته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1955 کال کې هغه مهالو پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یو لرې پراته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نه هیڅ دی او څه ډول درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بیزو چیچک یا تڼاکې د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یې یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان یې د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هر 10 اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځمې په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 10 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په 6 ایالتونو کې 40 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی وو چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیايي مسولانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوې یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښې ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغو شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغو شویو کسانو کې قابلي او نرسانی هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړو او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
انشاءالله دوی ته به فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان همدلته ولرو نو دومره مصرف ته به هم ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې په رخصتۍ کې راځي که دلته څوک وي نو هغه به بیخي پوره خراش.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوي کرشمه مالیار وایي غواړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي او چې دولسنه فارغه شي بیا نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم په دې خاطر باندې چې اوس موږ خویندې بعضې ناروغې یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف په ځان باندې تېروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکوونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د انسار دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی.
سلامونه امنی کې هلې د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده ځکه یو خو نیټ یو جی بی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیرو وخت په ورسیږي او د ډیرو وخت نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه دلته د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګورې اخلاصوو په ډېر ځنډ اخلاصي او بل د اطرافو کې خو ته بند د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستانو سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې کیږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم. عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د ښځو مکتبو ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینهو ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرف بخش موږ ډېر کمزوری دي او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی د کم وخت څخه د معرف په بخش کې کم خدمت نه دی سوی. کم ړنګتیاوي چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی. مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید د دغه ښځو دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي ځکه چې موږ دې تر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه کشم لا یار څونی شالیم یا غاول د ښځې ډاکټرې پښتنه کینو د ښځې ډاکټره د کمی خاص وخو دغه مکتب وایي کشم لا بلار چې بازار ته کشه طالب بلار چې کشم جهاد بلار چې دی اول په بازار کې د ښځې ډاکټرې پښتنه کوي هغه د ښځې ډاکټرې نو دا ملا صاحب ته زوایم چې دا ښځې ډاکټره د کمی خاصه ده کته د مکتب باندې کې یاده نه لکه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونه لري. ورور رسیدو د خپرونې نیمایي برخې ته په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې وړاندې درته درسي ساعت 19 پروګرام لرو چې د آزادۍ رادیو په نوښت نوې جوړ شوی پروګرام